یا تمنان از هست همه عباس تا اوریدون کو تا سلام راندی کوم وقت پا افغانستان که ده سهار تا بجی شوی درانو اوریدون کو پا دی خبرونه که با واوری چی پا پاکستان که ده افغانستان سفیر وای دا سول لپار لا هم هیلی زیادی دی پا نور و موضوعات هم ریپورتون لرو خوب پایل خبرونه کو د افغانستان د عالمانو شورا وایي یو شمېر ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې په لاسوهنې سره هڅه کوي روانې جګړې ته مشروعیت ورکړي. په غور کې د دوو غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو ترمنځ جګړه شوې، لږ تر لږه څلور کسان پکې وژل شوي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د سوریې پوځ د حلب ښار په ختیځ کې عملیات ځنډولي دي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا وایي چې یو شمېر ګاونډي هیوادونه په دې هیواد کې په لاسوهنې سره په دې هڅه کې دي چې روانې جګړې ته مشروعیت ورکړي. د دې شورا د مشرتابه هیئت پرون په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې مخالفان باید د دغو ګاونډیو هیوادونو فریب ونه خوري او نور دې د افغان وژنې نه لاس واخلي. د عالمانو د سرتاسري شورا پیغام د اسلام د پیغمبر د میلاد په مناسبت غونډه کې قاضي سلیمان حامد ولست.
همسایگان ما نیز از جهات مختلف به طور آشکارا مداخله بی‌شرمانه نموده و
قاضی سلیمان حامد وای زموږ ګوندیانو لبیلا بیل خواو پخکاره ول بی‌شرمانه مداخله کوي او غواړي چې په یو شکل وسلوال مخالفانو ته مشروعیت ورکړي. نو په موږ ټولو لازمه ده چې په دې حساس شرایطو کې موجوده اختلافات د ورورولې په فسا کې هوار کړو. د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا وسلوال مخالفان وهڅول چې د حزب اسلامي په څیر د بین الافغاني خبرو ته کینی او سوله دی وکړي. په غور کې د دوو غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو په جګړه کې څلور تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. د غور ولایت د شهرک ولسوال محمد کبیری اسدی رډیو ته وویل چې دا جګړه په شهرک ولسوالۍ کې د حاجي غفور او محمد پنوم د دوو سیمه ییزو زورواکانو ترمنځ له دوو ورځو روانه ده او مرګ شو له هم پکې د دوی کسانو ته اوختي. ښاغلي کبیری وویل نه یوازې په شهرک بلکې په کمنج ولسوالۍ کې هم د دوو غیر مسؤولو قمندانانو ترمنځ جګړې زور اخیستی او حکومت یې د هوارولو لپاره تر اوسه څه نه دي کړي. افغان ولسمشر څه موده مخکې غور ته تللی و او په دغه ولایت کې چارواکو ته امر وکړ چې د غور د امنیت د ټینګښت لپاره ټول توان وکاروي. په افغانستان کې پرون د زلزلې په دوام یو ځل بیا د کابل په شمول په ځینو سیمو کې د شپې ناوخته زلزله وشوه. که څه هم د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې ادارې د وروستۍ زلزلې په اړه څه نه دي ویلي، خو د ټولنیزو شبکو ډیرو کارکوونکو لیکلي چې دا زلزله د شپې په 12:15 شوي. پرون له غرمې وروسته د ریختر په اندازه د 4.6 درجې په کچه یوې زلزلې چې مرکز یې د لوګر محمد اغا ولسوالۍ ښودل شوې، لوګر، کابل او ځینې نورې سیمې ولړزولې. دو وار نور هم پرون وړم ورځ د زلزلې سپک ټکانونه محسوس شوي دي. د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره جدي چلند کوي او د هغوی د خوشي کولو لپاره د هیچا واسطه نه مني. سیدانور سادات پرون د شاوخوا 1.5 کیلوګرام نشه یي مواد او شرابو د له منځه وړلو پر مهال رسنیو ته دا خبرې کړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې قضیې په تور نږدې 190 کسان نیول شوي او په هیڅ صورت یې نه خوشي کوي. د فاریاب امنیې قمندان جنرال عبدالنبی الهام هم وویل چې فاریاب او ځینو نورو سیمو کې طالبان د کوکنارو له کرکلي ملاتړ کوي او وروسته یې د پروسس مراحل ترسره کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د سوریې پوځ د حلب ښار په ختیځ کې عملیات ځنډولي. دا خبرې د روسیې رسنیو خبرې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د غونډې پر مهال وویل چې په ختیځ حلب کې په عملیاتو کې ځنډ له دې سیمې د 8000 ملکیانو د ویستلو په هدف رامنځته شوی. دوی زه ویلی شم چې د سوریې د پوځ ټول عملیات په حلب ښار کې ځنډول شوي. دا اجازه ورکوي چې په دغه ښار کې شاوخوا 8000 ملکیانو ته د ایستلو زمینه برابره شي او په دې برخه کې عملیات پیل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همداراز د خپل امریکایي سال جان کیری سره تر خبرو وروسته وویل چې هغوی موافقه کړې څو روسیا او امریکایي نظامی کارپوهان د شنبې په ورځ په جنوا کې سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه خوشبیني وښوده خو د عملي کېدو په اړه یې دومره ډاډ څرګند نه کړ. د امریکا د استازو جرګې یا کانګرس لاغه قانون لایحه ملاتړ وکړ چې په اساس جمهور رئیس ته ډېر واک ورکول کېږي څو په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو په سرغړونکو بندیزونه ولګوي. دا لایحه د یو پخواني قانون په اساس جوړه شوې چې پخوای هم کرملن په غوسه کړی و. دا لایحه چې په رسمي ډول د ماګنیسکي د بشري حقونو د حساب ورکون نړیوال قانون په نوم یادیږي د امریکا د سنا جرګې لخوا پرون په 2 موافق او 2 مخالف رایو تصویب شو. او د برتانیي حکومت ویلي په منځني ختیځ کې په نیابتي جګړو کې د ایران او سعودي عربستان د خپل کېدو په اړه د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې د هغه شخصي نظریات دي. د صدر اعظم تریزا می ویان هیلن باور ویل چې د عربستان او په منځني ختیځ کې د دې هیواد د رول په اړه د برتانیي د بهرنیو چارو د وزیر ښاغلي بوریس جانسن سرګندونې د دې هیواد رسمي دریس نه دي. مخکې ګارډن برتانوي ورسپانې د ایټالیا له روم نه یوه ویډیو خپره کړه چې پکې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن ویلي چې د سیمې ځینې سیاستوال له دین نه د سیاسي اهدافو لپاره ابزاري استفاده کوي او دا دردونکې ده. جانسن ویلي د همدې لپاره د هغه په خبره سعودي، ایران او هر بل څوک چې خپل چال لوبوي او نیابتي جګړه مخکې بیایي. دا خبر دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم پیدا کړئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. و پوري چې افغان چارواکي له طالبانو سره د سول لپاره د نو فرصتونو در رامنځته کېدو خبره کوي. په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال ازادي لړیو ته ویلي دي چې اوس ډېرو طالبانو درکړې چې روانه جګړه د افغانانو په ګټه نه ده او تر شایي بهرنۍ کړې موجود دي. په دې اړه په ریپورټ سربېره به واوري چې د شفافیت د څار بنسټ یوه نظر پوښتنه کوي چې د افغانستان خلک په دولتي ادارو کې د خپلو کارونو د خلاصولو لپاره په کال کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر رشوت ورکوي. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې تاسو له دې خبر کو چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د امریکا د دفاع وزارت لپاره نومول شوی نوی مشر یو الهام بخونکی رهبر بللی. افغان او امریکایي چارواکو له طالبانو سره د روسیې د اړیکو په اړه هم ژوره اندېښنه څرګنده کړې. په دې موضوع به هم ریپورټ واورو که وخت وسې. نور ریپورټونه هم لرو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې. اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ځینو هیوادونو کې د استبدادي رژیمونو د رامنځته کېدو خبرداری ورکړې. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې یو کلی زرغږونه ډرامه او ډرامې پر موضوع بحث مله یاده مباحثه. دا ازادي راډیو ده. افغان چارواکي ویل طالبانو سره د سولې لپاره ډېر ښه فرصتونه رامنځته شوي. دا خبره په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې اوس ډېرو طالبانو درکړې چې روانه جګړه کې افغانان وژل کېږي او تر شا یې بهرنۍ کړۍ موجود دي. ښاغلي زاخلوال همداراز ویل چې افغان حکومت له پاکستانه د سولې په باب څه نه غواړي خو همدومره دي وکړي چې له طالبانو د ملاتړ نه کوي. صفي الله ستانکزی په اړه نور جزئیات راوړي.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي په دې وروستیو کې د سولې په باب ښه فرصتونه رامنځته شوي دي. حضرت عمر زاخلوال پرون شپه ازادي راډیو ته وویل ډېر طالبان په دې پوهېدلي چې روانه جګړه افغان وژنه ده او تر شا یې بهرنۍ کړۍ موجود دي. ښاغلی زاخلوال وایي د سولې په تړاو د متقابله درک او ښې هڅې لپاره یوه مؤثره لاره مستقیمې اړیکې دي. ډېر ښه فرصتونه رامنځته شوي دي. اکثره طالبان څه په لوړ پوړو لیکو کې یا هم په ټیټه کچه په دې نظر دي چې په افغانستان کې جګړه افغان وژنه ده. تابند دې جګړې تر شا بهرنۍ کړۍ موجود دي او دا جګړه تودوي او تمویلوي. همدا درک په طالبانو کې شته. همدا درک او پوهه هم د طالبانو او هم زموږ لپاره یو ښه فرصت دی. خغلی زاخلوال همداراز ویل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تړون ثابته کړه چې د افغانانو ترمنځ مستقیمې خبرې د سولې د پروسې رښتینی انځور وړاندې کړ او طالبان هم دا لاره کارولی شي. د طالبانو ترمنځ د سولې د لیوالتیا خبره داسې وخت مطرح کیږي چې څو ورځې وړاندې ځینو افغان سیاسي کارپوهانو او خبریالانو له طالب مشرانو سره په قطر کې ولیدل او د سولې په اړه یې د هغوی وروستی دریځ هیله بښونکی وارزاوه. په پاکستان کې افغان سفیر ښاغلي زاخلوال د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه وویل چې اوس وخت افغان حکومت له پاکستانه په دې باب څه نه غواړي. ښاغلي زاخلوال وویل پاکستان دې یوازې طالب مشران له خپلې خاورې وباسي او ملاتړ دې نه ترې کوي. وایي موږ له دوی څه نه غواړو. هغه څه چې افغان حکومت له پاکستانه غواړي هغه دا دي چې د طالبانو د رهبري حضور په دغه هیواد کې پای ته ورسوي او ورته ودی وایي چې زه یې په خپله مخه یا دې موجود ملاتړ ورباندې بند کړي. د سولې په باب مو په دې وروستیو کې څه نه دي غوښتي. د داخل وال تر خبرو مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا په یو کانفرنس کې د دې ترڅنګ چې د افغان ولسمشر وروستۍ خبرې د خواشینې وړ بللې، ویل چې پاکستان خپل ټول زیار ایستلی څو اجازه ورنکړي چې خاورې د تروریستي ګروپونو او مخالفو ډلو لخوا وکارول شي. افغان ولسمشر وړم ورځ په یوه غونډه کې یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې افغانستان په خپل حال پرېږدي، دا هیواد د چا صدقه نه غواړي بلکې د دولتونو باعزته اړیکې غواړي.
دوستانو زمغغلا ازادی رادیو ناوری و موریدل چی د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې حضرت عمر زاخلوال وای ل طالبانو سره د سول لپاره نوی هلی او فرصتونه رامنځته شوی دي. بل خواته افغان او امریکایي چارواکو له طالبانو سره د روسیې د اړیکو په اړه شورا اندېښنه څرګنده کړې. د افغان حکومت او امریکا پوځي او امنیتي چارواکي وای له طالبانو سره د روسیې همکاري به د افغانستان امنیتي وضعیت لا پسې پیچلې کړي. رضوان مراد په دې اړه یو رپورټ لري.
روسی چارواکي د اورالس د کوپیس خارګوټي په کم شپږ نومي زندان کې د 2012 کال ناکراری یو تنظیم شوی بلوا غني. خود بشري حقوقو فعالان او د زندانيانو خپلوان وایي بنديانو د دوامدار شکنجه پر وړاندې غږ پورته کړی دی. شاوخوا یو نیم کال کېږي چې د دې پیښې په تړاو د نیول شوو 1200 کسانو محاکمه دوام لري او فعالان وایي ډېره کمه تمه لري چې په دې قضیه کې به عدالت راڅرګند شي. د اروپا د زندانونو د قضایي داو په شبکه کې د روسي استازي الکسی لفټیف چې د پورسک د زندان د پیښې محاکمه ساري ازادي راډیو ته ویل:
Мы считаем, что само по себе обвинение и уголовное преследование заключенных
مش پدې باور یو چې پر زندانانو دا تورونه او د هغوی جنایي محکمه هیڅ توجیه نه لري. هغه ځکه چې زندانانو له خپل حقونو څخه د دفاع په لړ کې مظاهره کوله، ځانونه یې له شکنجې ساتل او هغوی دا کار په سوله ییزه توګه کاوه.
روسی چارواکو د پورسک د زندان د مظاهرې د پیښې وروسته د دې زندان مسؤل میخانوف له خپلې وظیفې څخه د ناوړه استفادې او له زندانیانو او د هغوی له خپلوانو سره د ناوړه چلند له امله درې کاله له وظیفې لري کړ. خو فعالان او د زندانیانو خپلوان وایي د میخانوف لري کول له سزا څخه د هغه د ژغورلو لپاره د څارنوالانو یوه دسیسه وه.
دوستانو د تیروتنې له کبله زموږ معذرت ومنئ. هغه رپورټ چې د طالبانو او روسیې ترمنځ پاړیکو د افغان او امریکایي چارواکو د اندېښنې په اړه رضوان مراد چمتو کړی و، د هغې پر ځای مو د رضوان مراد یو بل رپورټ در واورو. اوس پر راشو دغه رپورټ ته چې افغان او امریکایي چارواکو د طالبانو او روسیې ترمنځ پاړیکو اندېښنه ښودلې، رضوان مراد وړاندې کوي.
افغان او امریکایي مقامات د روسیې او طالب استازو ترمنځ د وروستیو کتنو په باب خبر شو رپورټونو سخت اندېښمن کړی دي. رویټرز خبري اژانس د لوړ رتبه افغان امنیتي مقام په حواله چې نومې نه دی ذکر شوی وایي له طالبانو سره د روسیې تماس او همکاري یو نوی خطرناک بهیر دی. په مسکو او تاجکستان کې د روسیې او طالب استازو ترمنځ د غونډو رپورټونه د افغانستان استخباراتي مقامات اندېښمن کړي او ویره لري چې دا ارتباط ښایي طالبانو ته د وسلو او مالي سرچینو تر بریده رسیدلې وي. رویټرز خبری آژانس ته کندوز د امنیت قمندان قسیم جنگلباغ له قوله وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی ملا عبدالسلام په تاجکستان کې د روسیې او طالبانو ترمنځ په غونډه کې د طالبانو استازیتوب کړی دی. دغه راز د افغانستان د جمهوري ریاست یو منبع د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې روسي مقاماتو په مسکو کې هم له طالبانو سره کتنه کړې ده. د افغان چارواکو د اندېښنه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم څرګنده کړې ده. جنرال نیکلسن تېره اونۍ په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل روسیه په افغانستان کې د بدنیت لاسوهنې په هدف له پاکستان او ایران سره یوځای شوې ده. د جنرال نیکلسن په وینا روسیه هڅه کوي چې طالبانو ته د مشروعیت ورکولو زمینه برابر شي. امریکایي او افغان مقاماتو تر دې مخکې هم ویلي چې روسیه په دې پلمه چې ګواکې داعش ځپي له طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي دي. طالبانو هم له روسیې سره د خپل تماس موضوع نه درد کړي او وایي چې له طالبانو سره د روسانو اړیکه له 2001 کال راهیسې ده، خو دا ارتباط تر سیاسي او مانوي ملاتړ پورې محدود ده. د افغانستان په جمهوري ریاست کې ځینې سرچینو رویټرز اژانس ته ویلي د دوی د معلوماتو له مخې هم تر دې دمه د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکه سیاسي بڼه لري. خو روسیا بیا دا اندېښنه ردوي او ټینګار کوي چې په دې اړه خپاره شوي رپورټونه حقیقت نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ماریا زخروفا د چهارشنبې پر ورځ ویل موږ په وار وار ویلي چې روسیه له طالبانو سره هیڅ ډول پټ تماس او یا خبرې نه دي کړې او نه هم مسکو طالبانو ته کوم ډول ملاتړ برابروي. دغه راز په کابل کې روسیې سفیر الکساندر ماتیچ کې د سه شنبې پر ورځ په کابل کې د مشرانو جرګې له رئیس سره په کتنه کې رد کړ چې ګواکې هیواد یې له طالبانو ملاتړ کوي. افغان حکومت لخپل لوري وای د افغانستان له ټولو ګاونډیانو تمه او غوښتنه لري چې خپل روابط د دولتونو په سطح وساتي. د جمهوری ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان باید یک حکومت مستقل انتظار داره که تمام کشورهای منطقه و همسایه در پرتو رابطه نیک و احترام متقابل رابطه دولت و دولت با افغانستان داشته باشد و همین رابطه سبب میشه که همکاری های ما بیش از هر وقت دیگر با کشور بیشتر شد.
افغان چارواکی او دخلکو استازی اندیښنه لري چې کله طالبان سره د روسیې همکاري او پوځي او مالی ملاتړ موجود وي نو دا به د افغانستان پر وړاندې جګړه کې یو نوی تحول وي او د دې هیواد د سولې او ثبات د هڅو پر وړاندې به نور خنډونه هم اوچت کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د شفافیت د څار د بنسټ یوه نظر پوښتنه ښیي چې د افغانستان خلک په دولتي ادارو کې د خپلو کارونو د خلاصولو لپاره په کال کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر رشوت ورکوي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دې نظر پوښتنې د نتایجو د تشریح پر مهال وویل اداري فساد د دولت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
یوه نظر پوښتنه ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې د رشوت اندازه په کال کې 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې د 2014 میلادي کال په نسبت پکې 1 میلیارد ډالر زیاتوالی راغلی دی. دا نظر پوښتنه چې په 34 ولایتونو کې له 1800 کسانو سره د مرکو له لارې شوې ښیي چې مرکه کوونکي اوس مهال د فساد وضعیت له تیرو 2 کلونو څخه ناوړه ګڼي. د دغه مرکه کوونکو 80% محاکم او څارنوالۍ فاسد ادارې ګڼلې دي. دغه مرکه کوونکي چې کله ناکله له محاکمو سره مخ شوي وایي چې له دوی څخه په شاوخوا 55% مواردو کې رشوت غوښتل شوی دی. همدارنګه کابو نیمایي خلک چې د دغه فساد شاهدان دي وایي چې موضوع مسؤول ادارو ته ویلې ده. بلخوا ډیری خلک په دې باور دي چې مسؤول ادارو ته د رشوت په اړه د راپورونو سپارلو کومه ګټه نه ده کړې. د شفافیت د سار بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دغه نظر پوښتنې د نتایجو د تشریح کولو پر مهال وویل اداري فساد د حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی دی.
رشوتی که سالانه مردم افغانستان میپردازن حدود 3 میلیارد دلار را فعلا میده.
کوم رشوت چې د افغانستان خلک په کال کې ورکوي وس 3 میلیارد دلار تر رسیدي. تقریبا 1 میلیارد دلار هغه رقم دی چې موږ په 2013 کال کې سروې کړی وو. اوس د افغانستان خلک د پخوا په نسبت څه باندې 1 میلیارد ډالر زیات رشوت ورکوي. رشوت د دولت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی. د بنسټونو انحصار، کوچنی فساد او رشوت چې خلک یې ورکوي دا جمع شوي او په یو لوی امنیتي ګواښ بدل شوی دی.
ښاغلی افضلی له حکومت غواړي چې له فساد سره د جدي مبارزې په مقصد دی له فساد سره د مبارزې یو خپلواک کمیسیون جوړ کړي او د دې ترڅنګ د اطلاعاتو ته د لاسرسي د نظارتي کمیسیون ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې فساد په افغانستان کې د یوې جدي ستونزې په توګه پر ځای پاتې دی. افغانستان په وروستیو کلونو کې د اداري فساد له پلوه په نړۍ کې د لومړي یا دوهم هیواد په نوم یاد شوی دی. د ملګرو ملتو د شفافیت د سار سازمان د راپور له مخې چې تیر کال خپور شو افغانستان د سومالی او شمالي کوریا وروسته په اداري فساد کې دوهم مقام لري. که څه هم د ملي یووالي حکومت له 2 کلونو راهیسې د فساد پر ضد مبارزه پیل کړې خو د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وروستی راپور وایي چې په افغانستان کې له ناامنۍ او بیکارۍ وروسته اداري فساد بله جدي ستونزه ده چې افغانان ورسره مخ دي. په افغانستان کې د برتانیې سفیر دامنیک جرمی چې د شفافیت د سار بنسټ په دغه غونډه کې حاضر و وی ویل د عدالت په پلي کولو کې باید مقام او منصب په پام کې ونه نیول شي. د وی هغه کسان چې د افغانستان له خلکو پیسې غلا کوي باید خلکو ته ځواب ورکړي.
And I commend the National Unity Government.
د ملي یووالي حکومت ته زما مشوره داده چې وخی عدالت پرته د مقام او منصب په پام کې نیول سره پلی کیږي. بریتانیا د افغانستان د مرستندوی هیواد په توګه غواړي زموږ پیسې چې په دې هیواد کې لګول کیږي باید د افغانستان د خلکو پر ژوند مثبت اغیز وکړي. موږ غواړو فساد چې په هر سطح کې وي باید پر ضد یې مبارزه وشي.
د افغانستان جمهوریت ریاست د شفافیت د سار بنسټ د راپور په اړه وایي چې د ملي یووالي حکومت د خپل جوړښت له پیل راهیسې د اداري فساد پر ضد مبارزه پیل کړې ده. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی آزادی راډیو ته وویل فساد اوسنی حکومت ته له تیر حکومت څخه د میراث په توګه پاتې دی.
لومړی دا چې د حکومت مشروعیت د خلکو له رایو څخه اخیستل شوې، خو فساد یو میراث دی او د ملي یووالي حکومت ته میراث شوی دی.
د مرتضوی په خبره په تړونونو او تدارکاتي سیستم کې اصلاحات، په ځینو دولتي ادارو کې د برېښنایي سیستمونو نصبول، د لوړپوړو دولتي چارواکو د شتمنیو ثبتول او د فساد پر ضد مبارزې لپاره د عدلي او قضایي مرکز جوړول هغه هڅې دي چې حکومت د فساد پر وړاندې کړي دي. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په ناسته کې د اروپایي ټولنې مرستیال جورج کیننګ هم وویل فساد د بلوا سبب کیږي او د سولې او پرمختګ مخه نیسي. د ژمنه وکړه چې د اروپایي ټولنې د ماموریت وروسته به خپل سیاسي سلاحکاران افغانستان ته راولیږي چې د فساد ضد مبارزه کې مشورې ورکړي.
د شفافیت د څار د ادارې د سروې په اړه مو ریپورت واوري. د همدا اداره وایي چې په ټول هیواد کې 95% خلک د فساد څخه اغېزمن شوي. د دوی ترسره شوي سروې له مخې وایي خلک عدلي او قضایي ادارو، ښاروالۍ او بیا نورو ادارو کې د فساد د شتون په اړه نظر ورکوي. په دې اړه نور حال زموږ د خبریال شاه محمود شینواري په ریپورت کې اورو.
د روڼتیا څار اداره وایي د دوه کلنې ترسره شوې سروې له مخې په هیواد کې 95% خلک له فساده متضرر دي. دا څرګندونې په ننګرهار کې د روڼتیا څار ادارې مشر ډاکټر محمد حنیف هاشمي د فساد پر ضد د مبارزې نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وکړې چې د جلال آباد ښار په سپینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه. نوموړي وویل د دې سروې له مخې ناامني، فساد او بېکاري د خلکو سترې اندېښنې دي.
95% خلک د فساد نه متضرر دي او همدارنګه تقریبا 9% خلق په دې باور دي چې حالت خراب دي او سم لور ته روان نه ده. همدارنګه په دې کې تقریبا چې د ټولو نه جدي ستونزه ده هغه نه امنی ده او ورپسې بیا بیکاری او بیا فساد، او مونږ تقریبا 15% په دې سروې باندې باوري یو. دا سروې دا ښایي چې دغه پټولو پټولو ادارو کې هغه فساد ترینه، یعنی چې زیات فساد پکې دی، هغه عدلي قضایي ارګانونه دي، ورپسې ښاروالۍ ده او بیا نور ادارې دي.
مدني فعال استاد اسدالله لاروی وایي د زورواکو پرته نور ټول ولس د فساد څخه متضرر دی او له دې حقیقت څخه سترګې نشي پټولای. نوموړی وایي فساد یوازې رشوت ورکول نه دي، د زموږ غصب، اقتصادي مافیا، له واک څخه ناوړه استفاده، دا ټول په فساد کې راځي او ننګرهار د دې ستونزو ښکار دی.
که تاسو په ننګرهار ولایت کې د غصب موضوع ته متوجه شئ، د مخدره موادو قاچاق ته، د انسان قاچاق ته او اقتصادی مافیا ته، دا ټول اړخونه که په نظر کې ونیسئ نو بیا موږ پوهیږو چې فساد په کومه کچه دی. خو ضروری خبره دلته ده چې ولسونه نور په دې برخه کې خپل غږ پورته کړي او دې مبارزې ته ملا وتړي.
په ختیځ سیمه کې د فساد پر ضد د مبارزې رئیس احمد شاه نبی مومند د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي او د هغه په خبره د فساد پر ضد مبارزه کې د خلکو، رسنیو او مدني فعالانو همکاري ضرور ده. نوموړي پر ټولو خلکو غږ وکړ که د هر ادارې یا شخص په اړه د فساد اسناد موجود وي له دوی سره دې شریک کړي چې په وخت اقدام وکړي.
په خپل هیوادوالو باندې غږ کوو چې دوی چې په هر اداره کې، په هر بخش کې، که په ملکي او که په نظامي اداراتو کې دوی مشکلات وي او دوی ځینې بعضې خلک رشوت غوښتنه کوي، نو انشاءالله موږ د قانون مطابق د دوی مشکلات رسیدګي کوو.
د دسمبر 9 چې د فساد پر ضد د مبارزې نړیوالې ورځ سره برابر ده، په ننګرهار کې د روڼتیا څار ادارې دا ورځ داسې مهال ونمانځله چې په دې ولایت کې لا هم خلک د ځمکو غصب، یو شمېر ادارو کې د رشوت اخیستلو او د اقتصادي مافیا حاکمیت په اړه اندېښمن دي.
ژوند آزادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا په کوم په لاس واله یا په لاس واله
وو باندې نور موږ د حکومت څخه ښایش لرو چې موږ د وبو باندې بس
کړی فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دوستانو تاسو که انټرنیټ لرئ نو ازادي رادیو .com زموږ د ویب پاڼه پته ده. هلته زموږ د فیسبوک لینک موندلی شي او له هغې لارې کولی شي زموږ پر مطالبو خپل نظر راته ووایي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د امریکا د دفاع د وزارت لپاره نومول شوی نوی مشر یو الهام بخونکی رهبر بللی. جنرال جان نیکلسن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل متقاعد جنرال جیمز ماتیس د افغانستان او د سیمې په اړه ښه تجربه لري. د امریکا منتخب ولسمشر د ماتیس په ګډون درې متقاعد جنرال د لوړو حکومتي پوسټونو لپاره نومولي. د انتخابونو یو لړ پوښتنې راپورته کړي چې ولې ډونالډ ټرمپ په خپله کابینه کې زیات شمیر پوځي څېرې ځای پر ځای کړي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ څلور ستوري لرونکي متقاعد جنرال جان کیلي د کورنی امنیت د وزارت د مشرۍ لپاره نومولی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د پولو د کنټرول او کډوالۍ په ګډون له هغو برخو څارنه کوي چې د ډونالډ ټرمپ لپاره اهمیت لري. ټرمپ د دفاع د وزارت لپاره د سمندري ځواکونو یو پخوانی قماندان جیمز ماتیس او د ملي امنیت د سلاکار پوسټه متقاعد جنرال مایکل فلن نومولی دي. جان کلی او جیمز ماتیس د متحده ایالاتو د کانګرس د سنا تایید ته اړتیا لري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان د دفاع د وزارت د مشرۍ لپاره د جیمز ماتیس غوره کول یو مناسب اقدام ګڼي. جنرال نیکلسن ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل
When I was a colonel in Afghanistan in 2006, General Mattis was a four-star general, and I had the
دوی ماچ په 2008 کال کې په افغانستان کې د ډګروال په توګه وظیفه تر سره کوله. ماته سی او څلور ستوري لرونکي جنرالو ما فرصت پیدا کړ چې له هغه سره ووینم. هغه یو الهام بخونکی مشر دی. هغه ماته هغه محل چې په ننګرهار ولایت کې سخت جګړه روانه وه الهام وبخه. فکر کوم که هغه ته اچینو موږ به د افغانستان او د سیمې په اړه د ژورې تجربې لرونکي د دفاع وزیر ولرو. هغه به زموږ د پرمختللو لپاره یو عالی مشري رامنځته کړي. په متحده ایالاتو کې داسې اندېښنې پورته شوې چې د ملکي او پوځي ادارو د رهبرۍ لپاره چې ملکي اشخاص یې باید مشري وکړي د پخوانیو پوځي قمندانانو ټاکل به د متحده ایالاتو د ډیموکراسۍ بنسټ لګواخ سره مخ کړي. د امریکا پخوانی پوځي قمندان جنرال ډیوډ بارنو فرانس پریس اژانس ته ویلي کله چې تاسو په کابینه کې د فام وړ شمیر پوځي څېرې په ځای کړئ نو دا پوښتنه مطرح کیږي چې دوی به د یو هیواد ملکي وضعیت کنټرول کړي او که څنګه. فرانس پریس لیکي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د مشرۍ لپاره یو بل پخوانی جنرال ډیوډ پیټرایس په نظر کې نیول شوی دی. داسې اوازې هم شته چې د امریکا پخوانی امیر البحر مایکل راجرز به د متحده ایالاتو د ملي امنیت د ادارې مشرۍ ته ونومول شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ځینو هیوادونو کې د واغښتنې او استبدادي رژیمونو د رامنځته کېدو خبرداري ورکړه. جان کیری وویل چې دا واغښتنې او د استبداد د پخواني شوروي اتحاد په ځینو جمهوریتونو اروپا او امریکا کې د بشري حقوقو دفاع ځنډنې کوي. جان کیری دا خبره د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په غونډه کې چې د جرمني په هامبورګ کې جوړه شوې وکړه. صفي الله ستانکزی په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات تراوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ګواښ کوي چې د واغښتنې او استبداد په اساس رامنځته کېدونکي حکومتونه به بشري حقونه د رسنیو ازادي او د یو بل نه منلو او کرکې اعمالو ته وده ورکړي. جان کیری پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ په هامبورګ کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې په ځینو هیوادونو کې عملا دا کارونه لیدل شوي دي.
موږ
ټول وینو چې څه روان دي. په ځینو هیوادونو کې اداري فساد مخ په زیاتېدو دی. واغوښتنه او استبداد زیات شوی. د هیوادونو مشران د اساسي قوانینو د بدلون په لټه کې دي. رسنیو د کړنلارو په اړه ځینې ناسم رپورټونه اورېدل کېږي. په ځینو هیوادونو کې له ځورونې او وهل ټکولو ملاتړ هم کېږي. کیری دا کارونه د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په اصولو مستقیمه حمله وبلله او وی ویل که دغه سازمان اصولو ته هر ډول ضربه ورسیږي استبداد ته به لار پرانیزي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان غونډه سکل د غړي هیوادونو امریکا، روسیې او اروپایي ټولنې د لسو تنو بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د جرمني په هامبورګ کې پیل شوې او د جمعې پورز به هم ادامه ولري. د یوکرین کړکیچ د یاد سازمان د سګنۍ غونډې یو بل توده موضوع ده. امریکا د بهرنی چارو وزیر خاغلی کری ویل هیواد به د یوکرین په ختیس کې د خلکو د درد او غم د پای ته رسولو غوښتن کوي. خاغلی کری ویل د یوکرین د جګړې د ختمولو لپاره د مینسک د تړون په بشپړ عملی کولو یو ځل بیا ټینګار کوي. د تړون د یوکرین د جګړې د پای ته رسولو په هدف په 2015 میلادي کال کې د کیلو خو ترمنز لاسلیک شوی و. په یوکرین کې جګړه له 2014 میلادي کال راهیسې د روس پلوي او دولتي پوځیانو ترمنځ پیل شوې چې پکې 9000 تنه وژل شوي دي. د دې جګړې عمده لامل له روسیې سره د کریمیا ټاپو وزمې یو ځای کېدل و.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري په همدې رپورټ سره ورسېدلو. 8:30 بجو ته یو اربی افهم کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د دینی عالمانو شورا وایي یو شمېر ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې پلاسوانې سره هڅه کوي چې روانې جګړې ته مشروعیت ورکړي. په غور کې د دوو غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو ترمنځ په جګړه کې چې له تېرو دوو ورځو راهیسې دوام لري تر اوسه 4 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي د نشه یي موادو له قاچاق خلونکو سره جدي چلند کوي او د دې برخې د تورونو د خوش کولو لپاره به د هیچا واسطې رابطې ونه مني. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د سوریې پوځ د حلب ښار په ختیځ کې عملیات ځنډولې دي. د امریکا د استازو جرګې یا کانګرس له هغه قانوني لایحې ملاتړ کړی چې په اساس جمهور رئیس ته ډېر واک ورکوي څو په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو په سرغړونکو بندیزونه ولګوي. او د برتانیې حکومت وایي په منځني ختیځ کې په نیابتي جګړو کې د ایران او سعودي عربستان د ښکېلتیا په اړه د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې د هغه شخصي نظریات دي. دوستان تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه satiradio.com کې هم وګورئ. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو او عموماً موږ د جمعې په ورځ د 8:30 بجو په خبرونه کې یو کلی سرخه ګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث لرو. نو مخکې له دې نه چې په کابل سټوډیو کې زموږ همکار د ډرامې پر موضوع له خپل میلمه سره بحث ولري، پام وکړئ یو کلی زرخه ګونه ډرامه ده.
یو کلی زر غاگونا
گران آوریدون کو اسلام علیکم. پر ډرامه کې مو واوریدل چې د کارکونکو ترمنځ د ښځې یا نارینه په نامه فرق کول تبعیض ګڼل کیږي او تبعیض په اسلام او قانون کې جرم یا ګناه ده. راځي په دې برخه کې واورو چې ګلالۍ د خپلې خواشي شاګولې ترور پر اتاګ ولې دومره غمجنه کیږي.
ملک صاحب اجازه ده؟
راځه راځه سیدا، په ښه وخت کې راغلې.
او بخې ما ته په تمه وای. سلام علیکم.
وعلیکم السلام سیدا ورورا، ستاسو راتګه مخکې موږ په ځینو مسایلو خبرې وکړې.
ښه ما ماغه پیشنهادونه تیار لیکلي، اماده دي چې ولسوالۍ ته یوسو.
وایم کور دی ودان، منشي دی وز تا غوندې په کار پوه سړی دی.
هسې مې تعریف کوي ملک صاحب، هغه عمر هم تکړه نه یم چې تاسو فکر کوئ.
نه نه، زه هسې د چا تعریف نه کوم. سیدا موږ خبر شو چې د ښځو شورا هم ځینې غوښتنې یاداشت کړي دي.
ښه د ښځو شورا څه غوښتنې لري؟
د ښځو شورا یوه ډېره ښه غوښتنه لري سیدا. دا د ښځو شورا ته ګوره څومره د ښځو د پیاوړي کولو لپاره مهمه ده.
ډېر ښه دی چې زموږ د کلي ښځې ښه پرمختګ وکړي او ستونزې حل شي.
هو پوهېږې، د ښځو شورا غواړي چې همدا کورنۍ کورس په رسمي کورس بدل شي او مرسته مو سره وشي.
یعنی غواړي چې د سواد زده کړې رسمي کورس ورته جوړ شي.
هو دا غوښتنه یې له وخت سره مناسبه غوښتنه ده او کیدای شي چې قبول هم شي.
او ځکه چې زموږ سیمه ییزه شورا نوې ده، تر اوسه یې ډېر وخت نه دی وتلی. دا هم ډېره ګرانه غوښتنه نه ده، خو ګټه یې واقعا ډېره ده.
هو چیرته چې د زده کړې او سواد خبرې وي هغه بې ګټې نه دي. سیدا راځئ موږ هم د نارینه وو لپاره د سواد د زده کړې د کورس غوښتنه وکړو.
عمیرا ته به م وایې چې دا د ګلالۍ خواښې څنګه راغله؟
نه نشه ګلې ترورې، ولې به داسې وایم؟ خدای دې هر کله راوله، خو ډېر ځان وروسته راغلې.
هو عمیرا، قسم زوی مې له ښاره راغلی، خپلوانې دیدن ته راتله، زه هم ډېره مصروفه وم.
خو خبره شوم، احمد وویل چې قسم راغلی، خو زه هم درته کمه یم، نیت مې و چې در کره درشم.
خدای دې راوله.
بختوره شاګولې ترورې، چې زوی دې دومره درس ویلی، شکر چې ښه باسواده دی.
های عمیرا، کمې بخت ښه وی، اوس به مې نسیم زوی ژوندی و، ګلالۍ به مې د کورن ګور وه.
هو زما لور به همداسې نه خورېدلی. ګلالۍ لور مې په همزولو کې سر وه، خوله یې له خندا تشه نه وه.
هو ګلالۍ ډېره ماته شوې ده، له خپلو همزولو لرې لرې ګرځي. اوس په دې هم خفه یم، یوه شیبه مې له فکره نه ده وتلې.
څه چاره لرو ترورې؟ څه مو لاسته راځي؟
عمیرا وایي له پیښې تېښته نسته، یوه لاره خو باید ورته پیدا کړو.
څنګه لاره به ورته پیدا کړو ترورې؟
څنګه لاره چې نورو ورته پیدا کړې؟ په دې دنیا کې داسې زړه نسته چې درد نه وي لیدلی.
پوه نه شوم شاګولې ترورې، یعنی څه؟
عمیرا ما او د قسم پلار فیصله کړې چې ګلالۍ خپل بل زوی قسم ته نکاح کړو. خیر که خدایا، خیر.
ګلالۍ ګلالۍ، جوبله خو نشوې، چیرته دې منډه واخیسته؟
صبر عمیرا، چې زم درشم. ګلالۍ ګور خو مې جوبله نشوه.
راځه دې مخامخ کوټې ته، پام کوه چې شیشې دې پښو کې ولاړې نه شي.
وای غټه نجلۍ، دومره لوښي دې مات کړه.
ګلالۍ مور دې جارشه، پښې خو دې جوبلې نه شوې؟
نه مورې، څه نه دې شوې.
ځه ښه دی چې روغه یې، لږ پام کوه، اوس خو وړه نه یې. که نسیم زوی مې ژوندی وای، اوس به د بچیانو مور وې.
ما ته دا خبرې مه کوئ، مخکې زه کوټې ته درغلم، تاسو څه ویله؟
وای لورې، ستا نه ځکه لوښي ولوېدل؟
موږ هم ډېر خوشحاله نه یو. ګلالۍ داسې کارونه مه کوه، بله چاره نشته، مجبوره یو.
لورې ته اوس مه ژاړه، تر اوسه خو هېڅ هم نه دي شوي.
مورې
عمیرا، دا معلومه خبره ده، لور ته دې داسې خبرې مه کوه. اوس هم موږ د خپل زوی د مرګ نه وروسته ګلالۍ ته ډېر صبر کړی.
چې صبر هم ونه کړې زه یې نه منم.
غلی شه لورې.
خیر، دا خبرې نارینه سپینوي، ما یوازې خبرې کړې.
هی عبیده، هغه زما پنسل خوراکه.
کومه دی مریمې، ما سره خو نشته.
وی دا مخکې مې در نه کړ.
او هغه دی د دروازې خولې کې ده،
ما هملته اچولی و. ورشه راته را وایخله، چې زه مې بیا د ریاضي سوالونه حلوم.
زه خپلم پښې لرې، ورشه وایخله.
ښه زی اخلم، خو صبر چې زه مور ته ووایم چې عبید درس نه لیکي، ستا په موبایل کې ګیم وهي.
ښه دا دې درس وایم.
وی مریمې، دا په کوټې کې څه حال دی؟ دا د عبید جامو ته ګوره، جرابو ته یې ګوره.
مورې ورته مې وویل چې هر شی په خپل ځای کې کېده، زما په خبره ونه شو.
مورې ما درس ویلې.
اخ دروغ وایې، تر اوسه ګیم وه.
ښه آفرین، درس یې وایه. مریمې ته پاڅې د کوټې ګډوډي ټوله کړه.
مورې زه درس لیکم، دا د عبید شیان دي.
توبه توبه، نو چې د عبید دې نه ټولوې، په غاله کې ټولوې، پاسې دا لکه او جنۍ کارونه معلوم وي.
ښه سمه ده، ټولم یې.
اوس پوه شوې؟ مورې مریم ته وایه چې زما بوټونه په خټو دي، هغه هم پاک کړي.
هو سمه ده، درس مې پاتې دی، زه به ستا بوټونه پاکوم.
ډېره ژبه مه کوه، چې تر څو دې خپل کار نه وي خلاص کړی، ودې نه وینم چې کتاب ته کښېنې.
دادا ګډوډي هم ټوله شوه.
آفرین، یو بل کار هم وکړه بیا کښېنه، هغه د ورور بوټونه دې هم پاکه.
ښه مورې، او به د کوم ورځ ما بوټونه را ته پاکي.
اوهو ځخون ځلې نه يم چې کار وکم.
اوف دا څومره په خټو دي
مریم ورېرې، څه کوې؟ ولې د چرت خراب دی؟
سلام سید کاکا، د بوټونه برش لټوم.
وعلیکم سلام، ته د اوبید بوټونه پاکوي؟ چیرته دی خپله اوبید؟
کوټه کې دی.
اوبایده وا اوبایده.
سید کاکا
راشه خپل بوټونه دې خپله پاکه، ته نه شرمېږي چې بوټونه دې خور در پاکوي؟
مور مې ورته وویل چې پاکې کی.
اوبایده نور نو وړوکی نه یې، دا څه حال روان دی؟ خیر اوس د شورا غونډې ته ځم، زه به مې بیا مسافر لالا ورندارې سره خبرې وکم.
ښه، نور مې خپل کار خپله کوم.
اها اول به دې ویلی وای، اوس مې تر ته ووایم چې په دسترخوان د اوبو جګ مخته ایښی وي او بله ما غواړي.
های های زامن دغسې مفت خواره مخته کوي، خود به بله ورځ د مور او پلار په درد نخوري.
عمر صاحب مخته شي.
مولوی صاحب او ملک صاحب، که څه هم موږ د رقیب د کور د تلاشۍ امر لرو، خو ستاسو مرسته راسره شرط ده.
هو مولوی صاحب، عمر صاحب ښه خبره کوي. دا خو حتمي ده، کله چې څوک د کور د تلاشۍ لپاره ځي، یو باید د هماغه کور د تلاشۍ امر ولري، بل باید د کلي ملا امام یا وکیل او یا هم څوک ګاونډیان ورسره وي.
خیر اوسې ملک صاحب، همداسې ده، خو همدا معلومات ټولو کلیوالو ته ورسوئ، ځکه ډېر کله د تلاشۍ په نوم خلکو غلطه استفاده کړې.
هو دا دی راورسېدو په خیر.
اجازه ده مولوی صاحب، دروازه به ور وټکوم.
هو سمه ده.
خدای دې وکړي چې رقیب خان کور کې وي.
زموږ د راپور له مخې خوندوس باید په کور کې وي.
پولیس؟ مولوی صاحب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، امر وکړئ.
رقیب خان ورختا کیګم، امر صاحب غواړي ستا کور ته لاشي کی.
څه ولی؟ نه نه اجازه نشته
وروره، مونږ امر لرو، مونږ ستا په کور شکمن یو، مونږ ته راپور راغلی چې ستا په کور کې نشئی مواد دي.
ته څه وایې وروره؟ وایم پرې مېږدی له دې غلطه راپورونو سره مو، زه نو تا پرېږدم چې لی وړل نارینه پولیس سره دې زما کور ته ننوځې. مولوی صاحب ته خپله ووایه چې دا کار د کولو دی.
امر صاحب دا رقیب ښه وایي، تاسې ولې خزینه پولیس نه دي در سره راوستي؟ تاسې باید خزینه پولیس درلودای.
مولوی صاحب زموږ خزینه پولیس به اوس راورسیږي، هغوی یو بلې تلاشۍ ته تللې وي.
ښه سمه ده، نو
دا څومره ښه خزینه پولیس شته، بیا دې نو خزینه یې وبطاق د ګوښه شي.
های های مونږ هم عجیب خالق یو، خزینه پولیس غواړو خو خپله خور او لور نه پرېږدو چې پولیسې شي. همدا زموږ خویندې او میندې خزینه پولیس ته اړتیا لري، خو په قدرې نه پوهیږو.
السلام علیکم صاحب، امر وکړئ.
وعلیکم سلام، تورن وحیدې، ساتمن عقیلې او بریدمن نسرین، تاسې د کور دننه د کوټو تلاشي وکړئ، هدف معلوم دی.
بلې وخت په افغانستان کې د سهار 8:03 تاسو د یو کلی زرغګونو ډرامې 130 برخه واورېده. خو اوس د ډرامې د یوې موضوع په اړه ژوندی بحث لرو. درنو اوریدونکو، په اسلامي او په تیره بیا په افغاني ټولنه کې نارینه پولیس نشي کولای مشکوکې مېرمنې وپلټي. له دې وړاندې ځینو څېړنو ښودلي چې له دوی څخه په استفادې په افغاني ټولنه کې ډول ډول جرمونه اسانه ترسره کیږي. په ډرامه کې مو بیا واورېدل چې څنګه ښځینه پولیسې کولای شي د یو کور د پلټنې په وخت کې له نارینه پولیسو سره مرسته وکړي، عدلی او امنیتی بنسټونه خپل هدف ته ورسوي. نو نن تر 9 بجو پورې په همدې اړه، یعنی په یو ټولنه کې د ښځینه پولیسو د څرنګه کار او د جرمونو څخه د پاک چاپیریال لپاره د هغوی په اهمیت غږیږو. زه یوسف ستران یم او په خپرونه کې راسره د کورنیو چارو وزارت د بشري حقونو او جینډر ریاست مرستیال سمنوال عبد غالب میاخیل دی. غالب میاخیل صاحب، خپرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشي.
مننه، تشکر تاسو نه. مننه
مننه. هر کله راشي درنه اوردونکو، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې هم کولی شئ سره برخه واخلی. 0 او 0 شپږ نوي 0 1 0 0 1 زمونږ د غږ ثبتون کې ماشین شمیره ده. کولی شئ راته غږیز پیغامونه پرېږدئ. میاخر صاحب، یو عمومي امنیت ته تاسو ته راځو د بحث لپاره. بله موضوع دا ده چې په هوټلونو کې بېلابېل نور جرمونه ترسره کیږي چې ممکن یوه زیاته برخه کې میرمنې ښکېلې وي. افغان حکومت دې اندېښنو ته د ځواب لپاره څه پلان او پالیسي لري؟
مننه زدران صاحب، مخکې د هغې نه چې زه ستاسو پوښتنې ته راشم، غواړم د ستاسو د ګرانو هیوادوالو د معلومات په خاطر باندې په لنډه توګه د پولیسو یا د ښځینه پولیسو شتون د پولیسو په لیکو کې دې ته یو ځغلنده نظر واچوم. تاسو ته جوته ده یا معلومه ده چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان په تاریخ کې ښځینه پولیس د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په دوران کې چې شمېر تقریبا 8 یا 9 کسو ته رسېده شامل شوې. بیا وروسته د وخت په تیریدو سره دغه شمېر د سردار محمد داود خان په دوران کې تر 15 څخه زیات نه شو. کله چې د ثور تحول راځي منځته په 1955 کال کې د ښځینه پولیسو شمېر یو څه په پولیسو کې زیاتېږي چې شمېر تقریبا 100 یا 150 شاوخوا ته رسېږي. بیا وروسته چې کله مجاهدین واک ته رسېږي د شمېر بېرته کمیږي، یو تعداد خلق مثلا نورو بهرنیو هیوادو ته ځي چې په هغې جمله کې زموږ یو تعداد ښځینه پولیس هم وظیفه پرېږدي او خپلې دندو ته ناظرېږي. بیا چې کله وخت د طالبانو یا د اسلامي امارات راځي، بیا هم د ژوند په ټولو ساحو کې لکه د پولیسو په برخه کې هم ښځینه پولیس خپلې دندې پرېږدي او بیخي د هېڅ سره مخامخ کېږي د پولیس لیک د ښځو د شتون په اساس باندې. بیا کله چې د بند د توافقاتو په نتیجه کې د محترم حامد کرزي په مشرۍ دولت منځته راځي، نوی دولت، نو تاسو ته معلومه ده چې د هغې دولت د رامنځته کېدو په وخت کې لکه چې په ټولو ساحو کې یو تعداد تغیرات یا بدلونونه منځته راغلل او ښځو ته هم د دې فرصت مساعد شو، د دې موقع په لاس ورغله چې د ژوند په ټولو برخو کې برخه واخلي. د هغې جملې څخه د پولیسو په لیکو کې هم د ښځو د جلب جز پروسه ګړندۍ شوله او یو تعداد خویندې زموږ راغلي د پولیسو لیکو ته. خو بیا هم شمیر ډیر محدود و چې مونږ ویلو شو چې
هغه اصلي هدف چې جلب جز پروسه پیل شوه، تاسو ویل چې له اوږده انتظار وروسته، بیا اصلي هدف څه دی؟
اصلي هدف خو اسند تاسو ته باید جواب معلومه شي لکه یو ټولنه چې نور ښځینه ته اړتیا لري د ژوند په مختلفو برخو کې، لکه ښځینه ډاکټرې ته مونږ ضرورت لرو، ښځینه انجینر ته مونږ ضرورت لرو، ښځینه معلمې ته ضرورت لرو، همداسې ښځینه پولیسو ته هم اړتیا شته ده. دا په دې معنا چې که چېرته ښځینه پولیس د پولیسو په لیکو کې نه اوسېږي، نو د پولیسو دندې د مشکل یا ستونزې سره مخامخ کېږي. پرځن مونږ که چېرته ښځینه پولیسو نه لرو او کله غواړو چې یو کور تلاشي کړو یا پلټنه د هغه کور نه وکړو، یا که چېرته د ښځو ځاني یا بدني تلاشي مونږ سرته رسوو، چې افغانستان یو سنتي او اسلامي هیواد دی، دلته مونږ نشو کولای چې د نارینه وو څخه په دې هغه کې دننه کار واخلو. نو دې ته اړ یو چې مونږ ښځینه پولیس په د پولیسو پولیسو کو کې ولرو او د هغې څخه د اړتیا په وخت کې استفاده وکړو. او بل دا
یعنی ستاسو په نظر لکه په ډاکټرۍ، معلمۍ یا نورو برخو کې ښځینه کارکوونکو ته ضرورت شته، په همدې برخه کې د امنیت په برخه کې محبوب همغسې یوه اړتیا ده؟
بل همداسې یوه اړتیا ده. ما مخکې درته وویل که چېرته مونږ ښځینه پولیسو نه لرو د پولیسو په لیکو کې، نه تنها د پلټنې په موقع کې چې د کورونو پلټنه یا بدني پلټنه د ښځو کېږي، همداسې مونږ د جرمونو د مخنیوي او کاش په مورد کې هم د ښځو د شتون څخه د پولیسو په لیکو کې ډېره ګټه اخلو. مونږ د کورنیو چارو وزارت په اډانه کې لکه چې مخکې ما وویل په 1990 کلونو کې د ښځو شمیر تقریبا 0 کسو ته ورسېده. بیا وروسته چې د 1990 کلونو څخه وروسته تر دا 1995 کال د اتمه میاشت کې مونږ قرار لرو. اوس د پولیسو خزینه پولیسو شمیر د 3000 شاوخوا په
حدود کې او د شمیرې پښتنه مام کول او د چې دوی څنګه جلب او جذب کیږي د دوی هغه مهمه وظیفه چې په دې اړه غږی کو او ردونکو ته هم یو ځل بیا وایو چې کاچیرې ژوندې اړیکه نشي نیولی دا چې تاسو د خزینه پولیسو رول څنګه ګڼئ. آیا روغتیا هم هغسې اړتیا ده لکه په طب او یا نورو برخو کې د دوی اړتیا ده؟ خپل پیغامونه 0 شپږ 0 1 شپېته شمیرې ته پرېږدئ، مونږ یې اخلو او درته خبرو. یو اوریدونکی هم دا وخت لرو، قاری صاحب پښتون را سره اړیکه نیولې ته ډیر زیات په خیر راغلی قاری صاحب محترم خبرونې ته ستړي مشه.
بلې محترم صدران صاحب تاسو سلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو درانه مېلمه ته سلامونه علیکم. من خو مدیر سم وزوم تا کړی او زایدا خوشاله يم چې د دولتي اراچینو څخه یو مېلمه کړی دی. زه یو نظر ورکم په دې باره کې چې شزه په هر عرصه کې یعنی شزه د ژوند دیواله دا یو مور ده، یو خور ده، او شزه په هر عرصه کې د نور خلکو سره په ټولنه کې د اشتراک حق لري. دا حق یعنی اسلام دې ته ورکړی دی. خو خبره دا ده چې دا چې ځینې رواجات او خرافات او عنانات حاکم دي چې خور نه پرېږدي چې په هر عرصه کې خدمت وکړي. زما پوښتنه دا ده ستاسو د میلمه څخه چې یو ښځه که چیرې په پولیسو کې شاملېږي نو خو د دې امنیت مهم دی او دا د ناامنۍ د کبله نه شي کولی. یعنی فرضاً یو ښځه باید انجینر، یو ښځه باید ډاکټر، یو فرضاً موږ خپلې ښځې فرضاً که ښځه که موږ قابله ونه لرو یا موږ ډاکټر ونه لرو خو موږ خپلې ښځې او نورو ډاکترانو ته دی. دا په خپله یو اهم یعنی پر یو غیرت کول دي. نو زما ستاسو د میلمه څخه پوښتنه دا ده چې امنیت مهم دی، هغه مېرمنې چې په پولیسو کې شاملېږي یا فرضاً په نورو عرصو کې کار کوي دولت یې څومره امنیت تامینولی شي. او بله خبره دا ده که چیرې یو خور ځي په پولیسو کې شاملېږي او هغه پر لارې د بعض اشخاصو دخوا ځورېږي، دولت و مخالفینو ته د دې قانون څومره جزا ورکولی شي، څومره جزا ورکوي؟ او بله خبره دا ده موږ په دیهاتو کې اوسېږو، خلک د دې خبرو څخه آګاهي نه لري. دا آګاهي مسؤلیت ته چا دی؟ دولت څومره خپل مسؤلیت په باره کې دا آګاهي ادا کړی؟
بله قاری صاحب پښتون لکه تاسو چې ویل چې هغسې په نورو برخو کې اهمیت مهم دی، په دې برخه کې هم مهم دی. یعنی ممکن ډېر خلک په دې پوهېږي، فکر کوي چې د دې پوهاوی لپاره یا د عملي کار لپاره څه کول مهم دي؟ یعنی داسې یو خبرونه لکه د اوس جنرال صاحب معلومات ورکړي دا یو تاثیر غورځولی شي بیا بالاخره په شفافیت باندې، د هغوی په امنیت باندې، په هر څه باندې دا بیا تاثیر لري؟
بله هو صدران صاحب، خبره دا ده چې هغه خلک چې په شارو کې اوسېږي خو رسنۍ به آګاهي ورکړي یا به د مدني ټولنې آګاهي ورکړي یا به بعضې اوس فرضاً د علم سطح تر اطرافو زدران صاحب په شارو کې لوړه ده، د تعلیم په عرصه کې، په هر عرصه کې. ولیکن هغه خلک چې په دیهاتو کې اوسېږي، په دښتونو کې اوسېږي، هغه اصلا د دې خبرو څخه آګاهي نه لري اصلا. او دا د آګاهي مسئله زموږ د ټولو دی. خو
خبره یعنی که آګاهي ورکړل شي، پوهاوی ورکړل شي، فکر کوي چې یو تغییر راتلونکی دی؟
بله هو که آګاهي ورکول شي او خلک پوه شي، زما په فکر، زما په نظر ډېر اهم تغییر راتلونکی.
ډېره زیاته مهرباني قاري صاحب پښتون، ستاسو نظر مو واورېدی او پوښتنه مو واخیستې. سمنوال صاحب مهرباني.
ډېره مننه د قاري صاحب څخه. قاري صاحب ډېرې ښې پوښتنې ته اشاره وکړه او ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړله. لکه څرنګه چې ما مخکې په خپلو خبرو کې وویلې چې د ښځینه پولیسو شتون په پولیسو کې پخوا ډېر کم او په هیڅ سره مخامخ و، ولې څرنګه چې موږ هغوی ته د کاري یا په برخه کې د دندې په برخه کې ښه فرصتونه او ښه چانسونه ورته ورکړي دي، هغې د جلب و جذب پروسه هم پولیسو ته ګړندۍ شوې ده. د کورنیو چارو وزارت یا د پولیسو مسؤلیت نه یوازې د خزینه پولیسو د امنیت په برخه کې دی، بلکې د پولیسو د قانون او د نورو منافذه قوانینو په اساس باندې، چون پولیس د قانون اجرا کوونکي یا مجري دي، نو د اتباعو یا د هموطنانو یا د هیوادوالو د مالی او ځاني ساتنې مسؤلیت هم د پولیسو دنده ده. چې دا دنده د ټولو ته زمونږ د ټولو هیوادوالو د امنیت او د هغې د خوندي
کېدو سمنوال صاحب چې که چېرې هغه وظیفې ته په تګ دغه وخت کې ضروریږي له چالو خو هغه کسانو ته هم بیا څه جزا مزه ټاکل شوې؟
ولې نه، نه یوازې دا چې هغه څوک چې د ښځینه پولیسو د ځوراینې یا د هغه سبب ګرځي د هغې دپاره ځانګړي مقررات او د ښځو د تاوتریخوالي قانون شته دی د مخنیوي په خاطر باندې دا قانون نه موږ استفاده کوو، بلکې که چېرته نورې ښځې په ښار بازار او په نورو ځایو کې د ځینې کسانو د خوا نه د ځورونې باعث شي او هغې ته مثلا په بازار یا کوڅه یا په نورو ځایو کې ځورونه وشي، هم زموږ پولیس د هغې څخه مخنیوی کوي او هغه دشګیری چې تاسو د دې شاید استی هر ورځ د کابل په ښار کې زمونږ د امنیتي حوزو د خونه یو تعداد ویلګارد یا هغه کسان چې هغوی په بې ځایه کارونو کې یا د مکتبونو مخو ته درېږي او باعث د دې ګرځېږي چې ښځو ته یا جنو ته ازار او اذیت ورکړي، دا دشګیریږي د پولیسو د خونه امنیتي حوزو ته وړل کېږي، بالاخره یې پلار یا نور خپلو خپلوانو ته مراجعه کوي او د یو تضمین یا د تعهد په نتیجه کې بهر ته خوشي کېږي.
سمنا صاحب، تاسو د جلب او جذب خبره یاده کړه، په داسې حال کې چې اوس د دولسمو ټولګیو څخه تازه جونې هم فارغېږي، هلکان هم فارغېږي، دې وخت کې د جلب او جذب پروسه اصلا څنګه ده؟ څنګه دوی کولی شي چې که چېرې دوی غواړي چې پولیسو لیکو ته راشي، دا څنګه پروسه ده؟ اصلا
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه، ما غوښتل چې همدې موضوع ته زره شم او تاسو خپله دا پوښتنه زما څخه طرح کړله. منګه په روان کال کې تقریبا کابل ښار په 15 خونه زیاتو خزینه خونځیو کې یو د پوهاوی کمپین په لاره واچو، چار تمبر علاوه د دې نه چې د پوهاوی کمپین هم ورکړو، دوی ته مې یو تعداد مواد هم ورکړل توزیم کړل، لکه یو تعداد ګیلاسونه، کتابچې، قلمونه یا ځینې
تشویق
د هڅونې په خاطر باندې. نو دغه د پوهاوی کمپین په څنګ کې مونږ د جلب او جذب پروسه هم مخته یوړله، چې خوشبختانه د هغې څخه مونږ راضي یو او یو تعداد خویندې زمونږ دې ته وهڅول شولې چې هغې د پولیسو د لیکو سره یو ځای شي. او مونږ په تیرو دوو کلونو کې د همدغه لکه مخکې چې قاري صاحب ورته اشاره وکړله، د پوهاوی کمپینونه مونږ په مرکز ولایتونو کې په کار اچولي دي، چې مونږ کولای شو درته ووایم چې په تیرو دوو کلونو کې د 0 څخه زیاتې نجونې او ښځې د مسلکي زده کړو لپاره د ترکیې دوه هیواد ته واستولې، چې د هغې څخه هلته تحصیلات خپل وکړل او بیرته راغلی د پولیسو په لوکو کې اوس دندې ترسره کوي.
بلې، یو خو دا د جلب او جذب لپاره د دوی د هڅونې پروسه ده، بل په ټولنو کې د هغوی په وړاندې ممکن یو بد تصویر موجود وي، کورنۍ اسانه هغوی ته اجازه ورنه کړي چې تاسو نشي کولی دې برخه کې شامل شي، څنګه دوی ته دا کار یو ارزښتمن وښودل شي؟ یعنی څنګه کولی شي چې دوی ارزښتمن ثابت کړي چې که زه په دې برخه کار کوم زه دا د خدمت کولی شم؟
بیا هم لازم همدې پوښتنې ته چې دا همدغه د آګاهي یا د پوهاوي موضوع ده چې کورنیو ته باید آګاهي او پوهاوی ورکول شي. زموږ یو تعداد د ورونه هغه د مثلا د ښوونې او روزنې د بخش څخه او د جاندار بشري حقونو د بخش څخه او د نورو بخشونو څخه د موږ ولایاتو ته او مرکز ته ولسوالیو ته سفرونه کوو، هلته د مسجدونو د ملا امامانو سره، د متنفیزونو سره او د قومي خلقو سره د نږدې څخه ناستې ولاړې کوو، تر څو هغې دې ته وهڅوو چې خپلې خویندې او لوڼې د پولیسو لیکو ته د جلب او جذب په خاطر باندې راولي.
یو دا بیا هم هڅونه شوه، البته دا چې څنګه ثابت کړي چې دوی کار ارزښتمن دی، که د اردونکي اوس همدې ته منتظر وي. دا مورته وایي خو اردونکي ته زه یوه بله یادونه کولم غواړم چې تاسو نن صرف موږ ته د 0 اوس 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 شمېرې لارې غږیز پیغامونه پرېښی شي. یو بل نوښت دا دی چې زموږ د ډرامې ټیم هغو کسانو ته چې یو ښه پیغام پرېږدي او تحفه یا ډالۍ هم په نظر کې نیولي، هغه هم درته درکوي چې ستاسو اصلا نظر د دې موضوع په اړه باندې څه دی، نو هغه اهمیت باید څنګه ثابت شي بالاخره؟ سمنوال صاحب،
اهمیت د پولیسو د دندې یا د خزینه پولیسو د دندې په دې کې دی چې ما مخکې په خبرو کې وویل چې دا یو تاریخي ضرورت دی، یو ټولنیز ضرورت دی چې باید ښځې په ټولنه کې د پولیسو په لیکو کې شامل شي. که چېرته یو ښځه پرځان مونږ د بیلګې په توګه زه یو مثال درکوم، که چېرته یو ښځه د تاوتریخوالي سره مخامخ اوسیږي او هغه راځي د پولیسو لیکو ته مراجعه کوي، د پولیسو امر ته راځي، که چېرته هغه یو نارینه ته راشي، زه فکر کوم هغه مشکل چې ښځینه پولیسو ته ویلی شي نارینه ته به ونه شي ویلی، او په اسانه توګه کولی شي چې خپل مشکل ښځینه پولیسو ته ووایي او هغه به هم ډېر په ورین تندي د هغې مشکل د ځان سره واخلي او د هغې د حل لارې چارې به ولټوي. نو زه د خویندو څخه دا تقاضا لرم چې هغې د خپلو حقوقو د خوندیتوب په خاطر راشي د پولیسو سره یو ځای شي.
بله میخه چې په لنډو کې چې د خبرونه وخم په ختمېدو تاسو له دا وخت شمیرې 3 تر رسیدي افغان حکومت څومره اټکل لري چې باید څوک وي شمیرې؟
لکه څنګه چې په استراتیجی پلانونو کې مونږ او د کورنیو چارو وزارت په لیدلوري کې مونږ شامل کړی دي، زمنګا د پولیسو شمیر باید په څو راتلونکو کلونو کې د 10,000 څخه واوړي.
ډیره زیاته مهرباني، بیا هم په دې برخه باندې لا خبرو ته ضرورت ته، خو ډیره مهرباني ستاسو حضور نه زمنګ د خبرونه وخت پاتې رسیږي. سمنوال صاحب میاخیل.